دا امن امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په واشنگټن کې د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په باب خبري پای ته ورسېدې. په هرات کې د اوبو رسولو مامورینو اعتصاب کړی دی. د راپورونو تر څنګ په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې یو پاکستانی سړي د امریکا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې په غیر قانوني ډول یې پاکستان ته د هستوي موادو د انتقال هڅه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په مرکز واشنگټن او نیویارک ښار کې چارواکي وایي د هغو اندېښنو له وجې چې القاعده شبکه ممکن د سپتمبر د 11 تروریستي حملو د 10 کلیزې پر مهال حملې وکړي سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. خو په پیل کې د افغانستان خبرونه له قسیم سولمل څخه خبري.
زما سلامونه ومنئ. په سر کې هم پام کړئ د مهمو کورنۍ خبرونو سر خط ته. د ولسی جرګې د انتخاباتو معترضه کاندیدان د خپلو اعتراضونو په دوام نن یو ځل بیا راټول سوي او غواړي چې د ځانګړي محکمې پرېکړې عملي سي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د سرتیرو شمیر به د روان کال د عقرب د میاشتې تر پایه 1,01,000 تنو ته ورسوي. او د سرپل ولایت څخه راپورونه ښیي چې د دې ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی سوځول سوی ده. خبرونه. د ولسی جرګې د انتخاباتو معترضه کاندیدان د خپلو اعتراضونو په دوام نن یو ځل بیا راټول سوي او غواړي چې د ځانګړي محکمې پرېکړې عملي سي. دغه کاندیدانو د کابل ښار د پښتونستان په څلور لاره کې چې د ارګ ماڼۍ ته څیرمه موقعیت لري یوه خیمه درولې او خبرداری ورکړی چې که یې غوښتنې ونه منل سي نو د خیمو په شمیر کې به زیاتوالی راولي. د معترضه کاندیدانو په استازیتوب داود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پراخه اجنډا تعقیبوي ځکه د پوینا حکومت کمزوری دی. تر دې مخکې دوی له میدان وردګونه تر کابل پورې یو احتجاجي لاریون کړی و. دا تر ډیره هغه کاندیدان دي چې د ځانګړي محکمې لخوا بریالي اعلان سوي، خو افغان حکومت بیا د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه عملي کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د سرتیرو شمیر به د روان کال د عقرب د میاشتې تر پایه 1,01,000 تنو ته ورسوي. د ملي دفاع وزارت لوی رئیس جنرال شیر محمد کریمی نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې اوس د ملي اردو ځواکونو د کمیت او کیفیت له پلوه ښه پرمختګ کړی او د خپل هیواد د امنیت ساتلو وړتیا لري. د ښاغلي کریمی په وینا چې تر یو کال پورې به د ملي اردو د سرتیرو شمیر څه کم 2,00,000 ته ورسوي.
پلان بعدی نظر به تصامیم تا مشترک جمهوری اسلامی افغانستان و
د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د پریکړې پر اساس باید د روان کال د عقرب د میاشتې تر پایه د ملي اردو د ځواکونو شمیر 1,05,000 تنو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوي افغان ځواکونو ته د یو شمېر سیمو د امنیت د انتقال د پروسې د دوهم پړاو سیمې به مشخص سي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیل سیمو کې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال نیولي او یو شمېر وسلې هم ترلاسه کړي. دا کسان پرون د پکتیا او میدان وردګو په ولایتونو کې نیول سوي وو. د دفاع وزارت په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې یو شمېر وسلې د ګډو ځواکونو لاسته ورغلي. په دغه عملیات کې 3 د ملي اردو منصوبین وژل سوي او 2 تنه ټپیان دي. د ایساف لخوا په یو بل خبرې سوي اعلامیې کې راغلي چې پرون د ګډو ځواکونو په چارنیزو عملیاتو کې د لوګر په ولایت کې یو شمېر وسلوال وژل سوي او په هلمند، کندهار او پکتیا ولایتونو کې د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د نیول کېدو راپورونه ورکړل سوي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت څخه راپورونه ښیي چې د دې ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی تېره شپه د نامعلومو کسانو لخوا سوځول سوی ده. د سنچرک ولسوال غلام سخي معلم د ازادي راډیو سره په مرکې کې ویل چې په دې پېښه کې چاته ځاني تلفات نه دی اوښتي، خو د دې ښوونځي تعمیر په بشپړه توګه له منځه تللی. د نوموړي په وینا د دې پېښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. او روسي خبرم ده چې تیر ماښام د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د وسلوال طالبانو په جزو کې د پکتیا پانتون 3 تنه ماسلان ټپین سوي دي. د دې ولایت امنیتي سرچینې وایي چې پر دغه ماسلانو هغه وخت د وسلوالو طالبانو لخوا جزې وسوي چې د سپرلۍ موټرې د تلاشۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تلاشۍ ته ونه دراوه. ویل کېږي چې په دغه 3 تنو ټپیانو کې د 2 روغتیایي حالت نازک دی او دا مهال په ګردیز کې د 203 تندر قل اردو په روغتون کې بستر دي. د پکتیا پانتون اداري مرستیال سید محمد مل ازادي راډیو ته دا پېښه تایید کړې او د وسلوال طالبانو د عمل غندلی دی او په ترڅ کې له ټولو غاړو د غوښتنه کړې چې نور نو ماسلان او زده کوونکي په نشه نه کړي. دا تر دې دمه د افغانستان خبرونه په بهرنۍ خبرونو کې له جنقه الکوزي سره ملتیا وکړي.
ازادي راډیو یو پاکستانی سړی د امریکا په یو محکمه کې اعتراف وکړ چې په غیر قانوني ډول یې پاکستان ته د هستۍ او موادو د انتقال هڅه کړې ده. د امریکا د عدلیې وزارت وایي شپږ څلوېښت کلن ندیم اختر چې واشنګټن ته نږدې په میریلند ایالت کې اوسېده، د جمعې په ورځې د بالتیمور د ښار په یوې محکمې کې په خپل جرم اعتراف وکړ. د دغه جرم له امله به نوموړی په پنځه کاله بند او دوه لکه پنځوسو زرو امریکایي ډالرو نغدي جریمې محکوم شي. د ده بله محاکمه د 2012 کال د جنورۍ شپږمې ته وټاکل شوه. اختر چې په امریکا کې د کمپیوټر او مخابراتي وسایلو کمپنۍ لري، په خپلو اعترافاتو کې ویلي دا ملګرو یې د 2015 او 2012 کلونو ترمنځ مودې کې زیار وایست چې د هستوي ټکنالوژۍ وسایل او معلومات ترلاسه کړي. په وسایلو کې د خپرېدونکو هستیو موادو د معلومولو آلې او د هستیو موادو لرونکو اوبو د سړولو او تصفیه کولو وسایل شامل دي. څارنوالان وایي ندیم اختر هڅه کړې وه چې دا وسایل په غلطو نومونو په پاکستان کې هغو سازمانونو ته واستوي چې امریکایي چارواکي په اړه اندېښنې لري. د امریکا د متحده ایالاتو په مرکز واشنگټن او نیویارک ښار کې چارواکي وایي د هغو اندېښنو له وجې چې القاعده شبکه ممکن د سپتمبر د 12 تر وروستي حملو د 12 کلیزې پر مهال حملې وکړي، سخت امنیت ټینګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چارواکي د هغه مشخص با اعتباره مګر ناتایید شوي راپور په اړه څېړنه کوي چې وایي القاعده شبکه ممکن په واشنگټن او نیویارک ښارونو کې حملې وکړي. دا وایي د سپتمبر په 12 د ترورستانو دا ګواښ باید زموږ لپاره د حیرانتیا وړ نه وي. دا د بنسټپالنې پر ضد زموږ د مبارزې پرله پسې یادونه ده. مهمه نه ده چې د چا لخوا د دغه ګواښ تبلیغ کیږي او له کومه ځایه راځي او څوک یې ممکن هدف وي. تمه ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یکشنبې په ورځ په واشنگټن او نیویارک کې د سپتمبر د 12 تر وروستي حملو هغه ځایونه وګوري چې شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شوي ول. د دغو حملو مسؤلیت د القاعده شبکې په غاړه اچول شوی. مصر وروسته له هغې خپل پولیس د تیارسۍ په حال کې کړل چې تېره شپه قهرجن مظاهره کوونکي په قاهره کې د اسرائیلو سفارت ته ننوتل، د ودانۍ د شاوخوا کانکریټي دیوالې ونړاوه او د دفترونو اسناد یې له کړکیو د باندې وغورځول. د مصر خبري اژانس مینا وایي د تېرې شپې په شخړو کې چې په زرونو کسانو له پولیسو سره نښتې وکړې، 423 مظاهره کوونکي او 640 پولیس ټپیان شوي دي. دغو شخړو له وجې په قاهره کې د اسرائیل سفیر، د هغه کورنۍ او د سفارت یو شمیر کارکوونکي مجبور شول چې نن سهار وختي په یوې الوتکه کې اسرائیل ته لاړ شي، خو د سفارت مرستیال په قاهره کې پاته دی او د مصر له حکومتي چارواکو سره په تماس کې دی. د جمعې په ورځ د مصر پولیسو د هغو مظاهره کوونکو په وړاندې غبرګون ونښود چې د اسرائیل د سفارت بهر یې امنیتي دیوال وغورځاوه او په سفارت یرغل وکړ. کله چې پولیسو نن سهار مداخله وکړه او د مظاهره کوونکو د ځورولو په مقصد یې اوښکې بهوونکی غاز استعمال کړ، مظاهره کوونکو پر پولیسو د تیلي بمونو ګزارونه وکړل او یو شمیر موټرو ته اور واچوه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په مصر غږ وکړ چې خپل نړیوال مکلفیت دې پر ځای کړي او د واشنگټن د متحد اسرائیل سفارت دې وساتي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما دغه راز د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم د قاهرې د حالت په اړه خبرې کړي. د لیبیا د موقت حکومت عسکرو معمر قذافي ته د وفادارو ځواکونو په دوو پاته سنګرونو حملې پیل کړي. د انتقالي شورا ځواکونو د جمعې په ماښام په بن ولید باندې له صادر کړي ضرب الاجل مخکې چې د شنبې تر ورځې د تسلیمېدو وخت ورکړی و حملې پیل کړي. بن ولید چې د تورابلس د جنوب ختیځ په 150 کیلومترۍ کې پروت دی جګړه پکې روانه ده. د قذافي پلرني ټاټوبي سرت ښار ته نږدې هم د جګړې راپور ورکړ شوی. د انتقالي شورا ځواکونه وایي د قذافي ملاتړو په دغه سیمه کې په دوی باندې د توغندیو ډزې کړي. د قذافي ځای نه ده معلوم، خو پلویان وایي چې نوموړی په لیبیا کې دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ په رسمي ډول د لیبیا د انتقالي شورا د استازي سیاسي باور لیک ومانه. او ټاکل شوی د عربي اتحاد مشر نن د سوریې مرکز دمشق ته لاړ شي او د جمهور رئیس بشار الاسد له رژیم څخه به وغواړي چې د مظاهره کوونکو پر ضد وژونکي حملې بندې کړي. د عربي اتحاد عمومي منشي نبیل العربي اصلا باید د چهارشنبې په ورځ دمشق ته تللی وای، خو سفر یې د بشار الاسد د رژیم لخوا درې ورځې وځنډول شو. عربي اتحاد له دې مخکې هم د بشار الاسد په رژیم غږ کړی و چې شخړې دې بندې، سیاسي او اقتصادي بدلونونه دې عملي کړي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان هم خبرداری ورکړی او وایي که چیرې اسد د مظاهره کوونکو ټکونه بند نه کړي، ممکن واک له لاسه ورکړي. په سوریې کې د جمعې د ورځې په شخړو کې لږ تر لږه د 50 کسانو د مړینې راپور ورکړ شوی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
نن شنبه ده، د وژې اسمبلې 19 چې د سپتمبر 13 سره برابر ده. ورزو د رپورټونو برخې ته په واشنگټن کې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون په باب خبرې پای ته ورسېدې. په هرات کې د اوبو رسولو مامورینو اعتصاب کړی، ولې
شپه ورځ را باندې واده شپه به خوبي باسو خلکو ته وبه توزی کو او مثلا نفر راځي به موجب صاحب زموږ پر څټ باندې ټوپک رانی تا په کندهغو په ملاو په شو وي او شاله مسنجره سره پر لارې نسته.
په پېښور کې د پوهنې وزارت استازی وایي چې دوی جعلي شهادتنامې نه جوړوي.
که تاسو یو موږ ته دغسې سند پیدا کړئ، موږ به د تاسو خبره د سر په سترګو باندې ومنو او په دې کې د تاسو نه همکاري موږ غواړو چې دغسې کسان موږ ته را په ګوته کړي.
نور مسایل هم څېړو. د ځوانانو خاص پروګرام تندې څنګه د خپرونې په وروسته یو شیبو کې واورئ. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په باب په واشنگتن کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. د افغانستان د هیات مشر رنګین دادفر سپانتا د خبرو په پای کې وویل د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن، دفاع وزیر لیون پانیتا، لوی درستیز امیر البحر مایک مولن او په سپینه ماڼۍ کې له نورو چارواکو سره تر خبرو وروسته په ډاډ افغانستان ته روان دی. سپانتا او ورسره ملګری هیات په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اوږدمهالو همکاریو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. خو له دې سره سره چې ښاغلی سپانتا وایي چې دواړو خواوو د اختلافاتو د کمولو لوري ته مهم ګامونه اخیستي، راپورونه وایي چې د ځینو اساسي مسایل په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات پر خپل حال پاتې دي. اسمت سروان په دې باب جزئیات اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون اټکل وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه او افغانستان به ژر د امریکا له لوري د افغانستان له خاورې د تروریزم پر ضد استفادې او د افغانستان د تنکې دیموکراسۍ په وړاندې د امریکا د ژمنو په اړه یو لوی تړون لاسلیک کړي. دواړو خواوو په واشنگتن کې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهال پوځي حضور او له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د چوکاټ په اړه دوی ورځې خبرې وکړې. خو لا هم دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکا د حربي ځواکونو له وتلو وروسته د اړیکو پر شرایطو اختلاف لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپانتا وویل چې د تیرو دوو ورځو په خبرو کې د یو شمېر حساسو مسایلو په اړه لکه دا چې د مشکوکو سختدریزو د توقیف ځایونو کنټرول باید له چا سره وي او د سختدریزو پر ضد د چاپو او حملو مشري باید څوک وکړي اختلافات حل شول. ښاغلی سپانتا اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې د موافقې اصلي هدف دا دی چې افغانان په خپل ملي امنیت او کورنیو چارو کې د افغانستان ملي حاکمیت ټینګ کړي. خو اسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي چې د افغانستان دا دریز د امریکا له تروریستي ضد پلانونو سره په ټکر کې دی، ځکه چې د هغو پر اساس هغه تروریستان تعقیبیږي چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته خطر پېښوي. سپانتا د جمعې په ورځ له امریکایي چارواکو سره د خبرو په پای کې وویل افغانستان به هیڅکله اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه د ګاونډیانو یا دریم هیواد پر ضد کار واخیستل شي. د امریکا یو پوځي چارواکي وویل لوی اختلاف په دې کې دی چې د دواړو خواوو ترمنځ معامله تړون وي او که د یوه سند لاسلیکول. د وویل امریکا اصرار کوي چې له افغانستان سره د همکاریو یو سند لاسلیک کړي چې لازم له اجرا نه وي، خو افغانستان د تړون غوښتون کوي چې اجرایی ضمانت لري. اسوشیټډ پریس خبري آژانس د دغه امریکایي پوځي چارواکي له قوله وایي شاید دواړه خواوې د تړون پر ځای پر داسې اعلامیې موافقه وکړي چې د امریکا او افغانستان ولسمشران باراک اوباما او حامد کرزی لاسلیک کړي. د امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو په اړه وویل افغانستان د دې غوښتونکو هم دی چې امریکا افغانستان ته د پوځي او پرمختیایي چارو لپاره د مرستو د ورکولو تضمین ورکړي، خو امریکایانو ورته ویلي چې دا د دوی لپاره په اوس وخت کې چې په خپل د بودیجې له سختو ستونزو سره مخامخ دي ګرانه ده چې اندازې وټاکي. د هم وویل چې د توقیف ځایونو او د شپې په مخه د چاپو پر سر اختلافات احتمالا حل شوي دي. سپانتا وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ موافقه به په دسمبر کې د بن تر دوهم کنفرانس مخکې چمتو شي، خو د دې لپاره کوم ضرب العجل نه دی ټاکل شوی. افغانستان غواړي چې د موافقې د تصویب لپاره لویه جرګه وروبولي څو مشروعیت ترلاسه کړي. امریکایي چارواکو ویلي چې دوی به دا موافقه کانګرس ته وړاندې نه کړي، ځکه چې تړون نه دی چې د کانګرس تصویب ته اړتیا ولري. په دې سند کې د امریکا لپاره مهم هدف دا دی چې افغانستان ته ډاډ ورکړي چې د ځواکونو له ایستلو وروسته به افغانستان ته بیا شان نه اړوي او د القاعده او نورو سختدریزو د نیولو لپاره به د افغانستان له خاورې استفاده کولی شي. د دې موافقې په مسوده کې له 2014 کال وروسته هم د افغانستان له پوځي اډو څخه د امریکایي پوځیانو له لوري د ګډې استفادې یادونه شوې ده. امریکایي پوځیان تاکید کوي چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو د حضور دوام د افغانانو د بلنې پر اساس وي.
معترضو کاندیدانو د خپلو احتجاجونو په دوام نن یو ځل بیا په یوه غونډه کې راټول سول او د انتخاباتو په اړه حکومت په معاملې تورن کړ. دغو کاندیدانو خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منل سي نو د هیواد په کچه به پراخ احتجاجونه پیل کړي. دوی دا ادعا هم کوي چې په حکومتي دستګاه کې خواخوږي موندلي چې د دوی له هڅو ملاتړ کوي. په دې باب نور تفصیل له کابله د حمید مومند په رپورټ کې.
معترضه کاندیدان که له یوې خوا د حکومت رهبرۍ د انتخاباتو په برخه کې په معاملې تورنوي، له بل لوري دا ادعا کوي چې د ځینو چارواکو همدردي ورسره ده او غواړي په نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. دغه کاندیدان چې د ځانګړې محکمې د پرېکړې ملاتړ کوي، د شنبې په ورځ یو ځل بیا ارګ ماڼۍ ته څیرمه په خپله خیمه کې په داسې حال کې راټول شول چې افغان حکومت یې په اعتراضونو غوږ نه کاروي. داود سلطان زوی چې د دوی په استازیتوب رسنیو سره خبرې کولې، که څه هم د حکومت د حقو جګپوړو چارواکو نومونه وانخیستل چې له دوی نه ملاتړ کوي، خو وویل چې دوی به ډېر ژر عملاً د دوی ترڅنګ ودرېږي.
دولتي جګپوړو چارواکو موږ سره ځینې تماس نیولی، خصوصي لګاره موږ ته وعده راکړل چې موږ در سره یو. موږ دوی ته ښه راغلاست وویل او مننه مو ورنه وکړله، او ځینې پیږي چې دغه حرکت پر حق دی.
د معترضه کاندیدانو لخوا دا احتجاج په داسې حال کې روان دی چې افغان حکومت د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه عملي کړې او نهه کسانې ولسي جرګې ته ورپېژندلې دي، خو معترضه کاندیدان بیا لا هم په دې ټینګار کوي چې حکومت باید د ځانګړې محکمې پریکړه عملي کړي چې له مخې 28 معترضه کاندیدان بریالي اعلان شوي دي. افغان حکومت بیا د انتخاباتو لانجه حل شوې بولي او وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا شوې پریکړه وروستۍ بڼه لري. حال دا چې معترضه کاندیدان بیا د حکومت دا دریځ د بهرنیو کړیو د فشارونو زیږنده بولي. نجیب الله مجاهد بل معترض کاندیدو چې یو ځل بیا موجوده حکومت د ستونزو په هواري کې کمزوري وباله او ولس مشر ته بیا هم دوه انتخابه وړاندې کړل چې یا د نظام اصلاح کړي او یا د هم استعفا ورکړي او له دوی سره د په خیمه کې ودرېږي.
رئیس جمهور منتخب افغانستان اصلاح میکنه نظام را.
دوی د افغانستان منتخب ولس مشر بیا اصلاحات پلي کوي، اصلاح کیږي به د قانون او خلکو له غوښتنې سره سم به عمل کوي او یا به هم استعفا ورکوي. دوه انتخابه دي، یا د نظام اصلاح او یا هم استعفا. ولسمشر د خلکو د خیمه ته راشي او پناه دی راوړي او د خلکو له ادرسه ده بیرته نظام جوړ کړي. د معترضه کاندیدانو لخوا د اعتراضونو په داسې حال کې روان دي چې نه هم حکومت او نه هم ملي شورا د هغې په اړه کوم خبرګون څرګندوي. خپله په ولسي جرګه کې هم د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې په اړه اختلافات موجود دي او له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف د جرګې په جوړښت کې له هر ډول بدلون سره مخالفت کوي. که څه هم معترضه کاندیدان د خپلو هلو ځلو د پراخولو خبرداری ورکوي، خو تر ډیره داسې انګیرل کیږي چې د دوی هلې ځلې به د انتخاباتو د کمیسیون په پریکړه چې د حکومت لخوا عملي شوې کوم اغیز ونه کړي، او دا ځکه چې له دې پریکړې نه ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې هم ملاتړ کړی دی.
په وروستیو کې په افغانستان کې څو مظاهرې وسوې او شخړې پکې ونسوې. دا مظاهرې هغو معترضو کاندیدانو وکړې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره جوړې سوې اختصاصي محکمې دوی بریالي ګڼلې وو. په دغو کسانو کې یو هم د ولسي جرګې په تیره دوره کې د غزنی ولایت استازی محمد داود سلطان زوی دی چې اوس دغو مظاهرو له مخکښانو څخه ګڼل کیږي. له ده سره احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلې چې دغه مظاهرې سوله ییزې وې. آیا تاسو هڅه کړې ده چې شخړې پکې ونیسي که څنګه؟
ضرورت په اساس موږ تصمیم ونیو چې موږ باید د افغانستان په دې معاصر تاریخ کې او د اولین ځل لپاره د خپلو معقولو او برحقو غوښتنو لپاره د سیستم د استفادې نه او د قانون د استفادې نه سوله ییز اقدامات وکړو چې هم افغانان پوه شي او هم نړیوال ټولنه پوه شي چې افغانان د دې توان لري، د دې ظرفیت لري او د دې استعداد لري چې د جنگ نه پرته، د خشونت نه پرته خپلې غوښتنې په سوله ییزه توګه ترلاسه کړي.
ستاسو دا مظاهرې تر ډېره د ولسي جرګې د انتخاباتو تر مسلې را څرخېدي. آیا ستاسو غوښتنه بیا هم همدا ده چې په همدې ارتباط نورې مظاهرې وکړي لکه څرنګه چې رسنیو ته تاسو ویلي؟
نه، که موږ او تاسو تاریخ ته ځیر شو، ټولو ټولنو ته مراجعه وکړو په افغانستان کې او په نړۍ کې، همیش ځینې موضوعات او ځینې غوښتنې سبب ګرځېدلې یوه مقطع تاریخ کې پیدا شي چې هلته د لوی بدلون یوه نقطه پیدا شي او د عطف نقطه پیدا شي. موږ د عطف نقطه زه پوهېږمه چې د انتخاباتو موضوع وه، مګر بل رئیس جمهور رئیس په قانون باندې پښه کېښودله، په عدالت باندې پښه کېښودله او شرعي محکمه یې د پښو لاندې کړله. مونږ دې ته متوجه شولو چې د افغانستان خلک دمونږ نه مهمتره دي، د افغانستان مشکلات دمونږ نه لویتره دي او مونږ د افغانستان د عظمت او د بزرګۍ د سوري لاندې نور غختنه لرو چې دا غختنه باید په شکل ارتي دا د غختنه یو ورکه جز دی. مونږه اصلا په افغانستان کې لوی مشکل سره لرو، د قانون تطبیق دی، د عدالت راوستل دی، او په دې کې چې لوی مشکل پیښیي جمهور رئیس او د ده ټیم دی. او اوس مونږ تر څو چې دغه موضوع حل نه کړو، ولو چې د جمهور رئیس او د ده ټیم د بدلون سبب هم وګرځي، مونږ هغې ته حاضر یاستو او مونږ د افغانستان خلک بسیج کړي دي، راټول کړي دي، په ټولو افغانستان کې د دې را آمادګي لرو چې بله دې که قانون او عدالت تعمین نه شي، مونږ به د افغانستان د خلکو د پاسپاسون لپاره یو نوی قدم کړي.
تاسو د قانون خبره یاده کړه، یعنی تاسو چې اوس وایاسئ چې په ولایتونو کې به هم مظاهرې وکړي، نو طبیعي خبره ده چې هغه کسان چې د امنیتي قواو په راس کې دي او هغه کسان چې د قضایا او عدلي چارو په راس کې دي، هغوی له تاسو سره مخالفت کوي. آیا تاسو دا ویره نه لرئ چې له سخت مخالفت سره به مخامخ شئ؟
زه درته یو ارزو کوم چې د افغانستان عظیم ملت همیش چې پاسون کړی دی، د افغانستان با شرف اردو او د افغانستان با شرف پولیس د افغانستان د خلکو په تنګ کې درېدلی دی. مونږ دا پاسونونه چې شروع کړل، دا مظاهره چې شروع کړل، لس میاشتې مخکې نه په مصر کې مظاهره وه، نه په تونس کې مظاهره وه، نه په الجیریا کې مظاهره وه، مګر مونږ دا وکړله، مګر غربیانو او د افغانستان دولت د دې شهامت نه درلود چې دا کریډیټ مونږ ته راکړي.
سلطان سوی صاحب، ستاسو انتقاد پر دولت پر ځای، ځکه چې د دولت په مخالفت یو کار کوي، لیکن کله چې مو نړیوالو ته او غربیانو ته ګوته د انتقاد ونیوله، فکر نه کوي چې په دې ارتباط په مصر کې چې کومې مظاهرې شوې دي، په تونس کې چې شوې دي، په لیبیا کې وشوې او یا روانې دي، البته په بحرین او په نورو عربي هیوادونو کې چې کومې مظاهرې شوې دي د سوریې په ګډون، هلته مظاهره کوونکي غواړي چې نړیوال د ځان ملګري کې څو د دوی آواز د بشري حقونو ډالو ته ورسي او د دوی آواز د دنیا نورو بشري سازمانونو ته ورسي. که چېرته تاسو د مخالفت دریځ خپل کړئ، فکر نه کوي چې ستاسو همدغه هڅې به همدا رقم بیرته لاهو شي او همداسې به پسې غلي سي؟
نه، برعکس، پوانګ مونږ سره څه چې ټول نړۍ ته په ټولو ژبو په ډېره اسانه توګه نړیواله ټولنه دې ته هڅه واستوو چې اوسي چې د دوی پیسې چې د دوی ملک ته راځي، د دوی اولادونه چې د ملک ته راځي، د دوی بچیان چې دلته مري، د دوی ډالرونه چې دلته مصرفېږي، د دوی ټکس او مالیه چې دلته مصرفېږي، دا د یو بې کفایته او فاسد رژیم او د فاسد رژیم د وګړو په لاس کې لویږي. مونږ غواړو چې د دوی مصارف، د دوی قربانیانې او د دوی مشکلات کم کړو، او مونږ غواړو چې د افغانستان خلک دوی سره مستقیما په تماس کې، چې دلته یو ولسي ولسواکي راشي، نه تنظیمی ولسواکي، نه جیرایی ولسواکي، نه تلیفوي ولسواکي چې اوس په افغانستان کې برپا دی. او دغه مسله مخالفتونه چې په افغانستان کې جریان دی، یوه برخه یې د القاعدې موضوع نه ده، یوه برخه یې د افغانستان د دولت ظلمونه دي. د افغانستان په دولت کې انحصار طلبه وګړي دي چې انتخابات کې کودتا کوي، په کابینې کې کودتا کوي، په ولایت کې دوی مطلق العنانی شروع کړې ده.
سلطان سوی صاحب، تاسو په دې خپل اعتراض کې لازادی رادیو سره دغه اوس دوه ډیرو مهمو مسلو ته اشاره کوي، یو په افغانستان کې د قانون حاکمیت او بل د اداري فساد مسله چې د دې جرړې باید ویستل شي، لیکن همزمانه له دې سره چې کله تاسو هغه د عطف د نقطې نوم ورکړ د ولسي جرګې انتخابات، کله چې د ولسي جرګې د انتخاباتو مسله ستاسو له مظاهرې سره یو ځای شي، فکر نه کوي چې یو شمېر کسان ممکن دا باور وکړي چې سلطان سوی د دې لپاره چې ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي نو انتخابات بهانه کړی دي او مظاهره کوي؟
تاسو د راډیو لار نه د افغانستان ټولو خلکو ته زه دا وعده ورکوم چې بله دي د مونږ غوښتنه د ولسي جرګې تک نه دی، زه ولسي جرګې ته د تک لپاره هیڅ هڅه نه کوم. بله دي نه، زما هڅه د افغانستان د خلکو د ستونزو حل دی، او ولسي جرګې ته تک ما ته هیڅ کوم امتیاز نه راکوي. د افغانستان د خلکو خدمت زما لوی افتخار دی، او مونږ ډله ټول دا تصمیم نیولی چې زمونږ غوښتنې اکثریت همدغه وایي چې زمونږ غوښتنې د افغانستان د خلکو غوښتنې دي، او ولسي جرګه بالکل یو فرعي موضوع ده او هېڅ بله دې زمونږ په پرضي کې اهمیت نه لري.
سلطان سوی صاحب، که چېرته دغه مظاهرې او یا دغه اعتراضونه د خشونت خواته لاړ شي، تاسو به د خشونت مخه څرنګه نیسئ؟
مونږ به خشونت ترلاسه کړو، او مونږ به دې که څوک خشونت تحمیلي هغه بله خبره ده، دومره ضعیف نه یو چې ځان نه دفاع ونکړو.
سلطان سوی صاحب، بخښنه غواړم، تاسو وایئ که چېرته تاسو سره زیاتی وشو تاسو به د ځان دفاع وکړي، همدغه دفاع بیرته د خشونت سبب کیدای نه سي؟
نه، د مونږ دفاع به دې شي، مونږ به د افغانستان د خلکو نه مرسته واخلو، غواړو که مونږ باندې که مو خشونت تحمیل شو، خلکو ته به مراجعه وکړو، او د دوی پاسون به وایي. هغه ورځ فرضاً مونږ ته دلته د مظاهراتو د تاوتیا وسله چې د تاسو په ضد د ترور پروګرام سره د دې لپاره چې مونږ مزمهله کې او چیک کې او کابل ته چې ننوتلو زمونږ غوښتل چې مانع شي د ننوتلو مونږ په ډېر محترمانه توګه داخله وزیر سره خبرې وکړلې او مونږ ویل چې مونږ د قانون چوکاټ کې دا تظاهرات تنظیم کړي دي او هغوی پوښتل چې مونږ د دې توان لرو چې قانوني حرکت وکړو او د دې توان لرو چې که څوک مونږ باندې کوم دسیسه تحمیل کړي هغه دسیسې شنډي.
تاسو عملا پر افغان حکومت اعتراضونه لري او ډېر سخت اعتراضونه، تر څه حده ډاډه یاسئ چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان امنیتي ځواکونه او د کورنیو چارو وزارت له تاسو سره بیا هم مرسته کوي چې تاسو داسې سوله ییزې مظاهرې وکړي؟
زه په دې باندې سل فیصده ډاډه یم چې د افغانستان په امنیتي چارواکو کې هم د دې تمیز شته او هغه کسان چې غواړي توطیه وکړي او دسیسې جوړ کړي هغوی دې پوه شي چې مونږ هم بې هېڅه نه یاستو په دې وطن کې. ټول ملت مونږ سره ولاړ دی، هغوی چا سره جنګېږي؟ ټول ملت سره جنګېږي.
سلطان زوی صاحب، څرنګه تاسو کوم تهدید یا متوجه دی دا اوس چې تاسو په پښتونستان چاو کې خیمه وهلی ده؟
بلې، و مونږ ته بعضې تهدیدونه راغلي دي د اوازو په شکل، د استخباراتي سیستم د کار اخیستو سره سم دوی غواړي چې مونږ ته ووایي چې دلته کله کله ورته راته وایي چې دلته انفجار کېږي یا ترور کېږي. مونږ خبر یاست چې مخالفین مونږ سره کوم عمل نه کوي. دلته د خلکو د ستونزو لپاره څوک چک کولی نه شي، مګر هر واقعه چې وشي مونږ به دا امنیتي چارواکي مسؤول وبولو. ولې که هر کار کېږي دوی به یې کوي، نور څوک نه شي کولی. دلته
په کابل کې یو معترض کاندید او په تېره دوره کې د غزنی ولایت استازی داوود سلطان زوی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هرات ولایت کې د اوبو رسولو مامورینو اعتصاب کړی دا چې ولی لا شرف الدین ستانګزي څخه یورو.
د هرات د اوبو رسولو مامورین او کارګرانو د شنبې له سهاره د کار نه کولو په اعتصاب لاس پورې کړی. په ډلیزه ډول خبري اعلانو ته وویل په اداره سهار مهال د ولی ځانګړي امنیتي ځواکونه راولوي د پرتلې دلیل یې د دوی حاضري قید او د کارکونکو په وهلو ډبولو لاس پورې کړل.
والله مسلح نفر و صاحب راغل یو موږ یو نفر ټپی دی چې اوس شپخانه ته یو چې دا پښه د بین تللې ده. موږ یې سه ډیر په فجر ډول مسلح نفر ته څنګه نیولې او کښوي بعضې په څټ توپک ور نیولې او د ورځې دغه وخت نه پوهیږي چې ولایت وي وي زندان دی چیرې وي وي. موږ وای په غرو کې قیامت جوړ دی، خلک راتښتي او دلته تر غرو به تر حالت پر موږ جوړ دی. موږ څه ګناه؟ موږ شپه ورځ د خلکو په خدمت کې ولاړ او شپه ورځ را باندې واده شپه بی خوبی باسو خلق تو وبه توزی کو او مثلا نفر ازی به موجب صاحب از مش پرڅ باندې تو پکرانی تا په کندغو په ملا او په شوی او شاله مسنجره سره پرلار نه ستلای او ور مشفز تر سهار پرې بی خوبه پاته او مشما او به خلق تو توزی کول.
د هرات دروغتون د عجل سنگ نو کری ور ډاکټر د پیخله زید د وکړ کون ګو د ورتګ حال ور کړ.
ډاکټر عبدالحلیم شهرت غنو کړواله
دای وای د اوبو رسولو ادارې خدمت نه ټاپیان راوړل شوی چې د وهلو ډبولو علایم پکشته پروختون کې شامل ټاپیان ویل عادي کارکونکو د دې کار په ځای کې پرته ده چې په دلیل خوشي امنیتي ځواکونه وهل. د هرات ولایت څخه له پیښې څو شی بي ورسته یو خبر پانه د خبري رسنیو من جمله ازادي رادیو په ادرس ورسیده په کراغلی و چې د هرات د اوبو رسولو ادارې رئیس حبیب الله زوران قانون څخه په سر غړونه او چړنې زپلاوی ده په نه اطاعت د سکیر او سران والی ته د ورستیو اقداماتو په خاطر وسپاره. خو د اوبو رسولو ادارې مامورینو دا نه منله چې ګواکې د ولایت چړنې زپلاوی ادارې ته نه ده پریښول شوی. د هرات د اوبو رسولو اداره یو له هغو ادارو څخه ده چې څو کلونو راهیسې د میلیونونو ډالرو په لګښت پروژې پکې پلي کړی شوي دي. دغه ولایت په 15 ولسوالیو سربیره د ښار 90% استوګنو ته روغتیایي اوبه رسولي، کوم چې کارونو څخه یې تر ډېره بریده. هغه ښاریان چې ازادۍ راډیو ته خبرې کړې دي راضي دي. خو دا چې په یاده اداره کې له 9 کاله وروسته داسې یوه لانجه رامنځته شوه ګڼه خاریانو ته پښتنې را پیدا شوي په دې اندي چې ښایي د پردې له شا کومه اقتصادي لانجه وي چې جزئیات د هغو په وینا رسنیو ته لا نه دي سربیره سوي.
ومردل چې په هرات کې د اوبو رسولو مامورینو اعتصاب کړی دی. په دې خبرونه کې دا رپورټ هم لرو چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ د ستونزې په اړه خبرې کړې دي. خو اوس په افغانستان کې د ماپښین 2:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له جان قلکوزي څخه خبرې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو معترضو کاندیدانو د خپلو اعتراضونو په دوام نن یو ځل بیا د خاصې محکمې د پریکړې په عملي کولو ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي پوځ د سرتیرو شمیر به د روان کال د لړم د میاشتې تر پایه 1,01,000 ته ورسوي. دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګډو عملیاتو په جریان کې 14 تنه وسله وال نیولي او یو شمېر وسلې هم ترلاسه کړې دي. یو پاکستانی سړی د امریکا په محکمې کې اعتراف وکړ چې په غیر قانوني ډول پاکستان ته د هستوي موادو د انتقال هڅه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو په مرکز واشنگتن او نیویارک ښار کې چارواکي وایي د هغو اندېښنو له وجې چې القاعده شبکه ممکن د سپتمبر 12 تروریستي حملو د 10 کلیزې پر مهال حملې وکړي سخت امنیت ټینګ شوی. مصر وروسته له هغې خپل پولیس د تیارسۍ په حال کې کړل چې تېره شپه قهرجن مظاهره کوونکي په قاهرې کې د اسرائیلو سفارت ته ننوتل، د ودانۍ د شاوخوا کړکۍ کانکریټي دیوالې ونړاوه او د دفترونو اسناد یې له کړکیو د باندې وغورځول. د لیبیا د موقت حکومت عسکرو معمر القذافي ته د وفادارو ځواکونو په دوو پاتو سنګرونو حملې پیل کړې. او ټاکل شوی د عربي اتحاد مشر نن د سوریې مرکز دمشق ته لاړ شي او د جمهور رئیس بشار الاسد له رژیم څخه به وغواړي چې د مظاهره کوونکو پر ضد وژونکي حملې دې بندې کړي.
تند څنګه اونیس پروګرام د دې خبرونې په ورستیو شیبو کې اوریدلای سي. د افغانستان د سوداګری وزارت وی له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګری د ستونزې په اړه خبري کړي او تر ډیره هده د افغان سوداګرو پر وړاندې په پاکستان کې موجوده ستونزې مطرح کړي او د حل لارې ورته موندلې دي. تفصیل له کابل د زکی غیاسی نظیر پرپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور وبله او هیله څرګنده کړه چې په دې سفر کې له پاکستاني لوري سره شوې موافقه به د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې روانې ستونزې حل کړي. د سوداګرۍ وزیر انور الحق هدي چې د سوداګرۍ او صنایع خونو لمرستیال سره پاکستان ته تللی و، د شنبه په ورځ په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل په دې سفر کې پاکستان د افغانستان 80% غوښتنې منلې دي. خو نوموړی وایي هغه موافقه چې له پاکستان سره شوې او د افغانستان 80% غوښتنې پکې منل شوې د پاکستان د کابینې تصویب او د صدر اعظم توشیه ته اړتیا لري. ښاغلی احدی وایي سره له دې چې دوی له پاکستاني لوري سره ډېرې موافقې کړې خو لا هم تضمین نشته چې د هغوی لخوا به عملي کېږي او که نه.
هغه څه چې 80% یا زیاتر له غزې نه موافقه ورباندې شوې ما دا ټول تاسو ته بیان وکړم. که څه هم ما په خوشبینۍ به سره خبرې وکړلې دا په هېڅ معنا دې نه دی چې زموږ ټول مشکلات د بد لپاره مول پاکستان سره حل سوي دي. ما هدف دا نه دی فعلا قضوات څنګه درلودل هغوی تر زیاته د دې پورې زمنګ د لارې حل سره هغوی موافقه وکړه. هیڅ کوم تضمین موږ سره نشته دا چې دا به کوم موافقه چې رسیدلې دا به هیڅ نو مشکل ونه لري او سل په سلو کې به سره عملي کیږي. اما زه خوشبینه یم چې ان شاء الله په دغه شان کې موږ سره موافقه شوی ده دا به د سره اعظم لخوا تایید شي او حکومت به عملي کی.
دغه افغاني پلاوی چې پاکستان ته تللی و وایي له پاکستاني لوري سره یې موافقه کړې چې د افغانستان په صادراتو به مالیه نه وضع کوي او له هر ډول مالیه څخه به معاف وي. پاکستان به سوداګرو د مالونو بارولو ته په بندرونو کې تر ډیر شورز وخت ورکوي. افغانستان ته د رواریدونکو موادو څخه به 1.8% مالیه اخلي او افغان سوداګر به افغانستان ته د خپل وارداتو په برخه کې پاکستان ته 10% ضمانت ورکوي. په دې غونډه کې د سوداګرۍ افسانیو د خونو مرستیال خانجان الکوزی پاکستان ته وروستی سفر د دواړو هیوادونو په ګټه وبله. ښاغلی الکوزی وایي اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو کې چې کومې ستونزې د سوداګرو لپاره راپورته کیږي هغه د افغانستان د سوداګرۍ او ترانسپورت سوړ سیستم دی. نوموړی په دې اړه وایي
زمنګ تجارت او زمنګ ترانسپورت بل ملي نه دی، معیاري نه دی. منګه بعد وزارت تجارت او وزارت مالیه سره مشترکاً پراتون کې افته کې یو څو سیمینارونه جوړ کو چې خپل تاجران او خپل ترانسپورتران راو غاړو او دغه نوې بل ملي سیستم میکانیزم دوی ته تشریح کو چې دوی کم کاغذونه او کم وصول او کم مسائل باید راوړي او کراچۍ ته ورکي. ځکه چې په بل ملي لحاظ باندې وس منګه په هغه قانوني عنانوي او سنتي تجارت باندې نشو چلیدل. باید بل ملي نورمونه په نظر کې ونیسو مونږ باید اوریجنل انویس راوړو پیکن لیس راوړو بلابلډینګ راوړو اسناد راوړو او د اسناد باید کراچی کې په سیستم کې داخل شي.
افغان چارواکي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې افغانستان او پاکستان په 2010 میلادي کال کې د ترانزیت په اړه لسره بل نوې دوهم تړون لاسلیک کړ، خو پاکستانی لوري تر اوسه پورې د ترانزیت تړون نه دی عملي کړی او وایي چې په دې تړون کې تخنیکي نیمګړتیاوې دي. افغان شنونکي وایي که څه هم دا تړون دومره تخنیکي ستونزې نه لري، خو وایي پاکستان یې ځکه نه عملي کوي چې د خپلو غوښتنو په بدل کې د دې تړون په وسیله هر ځل افغانستان ته سیاسي فشارونه ورکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د وژې یا اسمبلی پر 15مه د افغانستان د تودو سیمو په څیر په پېښور کې هم نوې تعلیمي کال پیل شو. په پېښور کې د افغانستان د پوهنې وزارت استازي عبدالغنی هدایت د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې په پاکستان کې ځینې خصوصي افغان ښوونځي د افغانستان د پوهنې وزارت لایحه نه عملي کوي او دغه وزارت له قوانینو څخه ښکاره سرغړاوی کوي. د دې ترڅنګ بل ستونزه د جعلي بریلیکونو یا شهادتنامو ده چې ویل کېږي په $200 د ځینو ښوونځیو لخوا ورکول کېږي. په پېښور کې د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن انګار لنموړي څخه د مرکې په پیل کې پښتنه کړې چې د نصاب نام لیکیدل د ته مسولیت نه راځي کوي.
الحمدلله ماته مسولیت ځکه نه راځي کیږي چې ما دغه مکتبونو باندې د وزارت معرف محترم مقامات ټول خبر کړي. دا یو دویم دا چې زه خپل مکتبونو ته تلای ما او مکتبونو ته ځم، ما مجلسونه د مدیر صاحبانو دایر کړی دي. لکه دانن مې چې د مدیر صاحبانو ته دغه سی ویلې په ټولو مجلسونو کې ما دا نواقص دا خالیګاوي ورپګوته کړی دي. خو مشکل دا ده چې دغه مکتبونه ټول خصوصي مکتبونه دي او معلم مدیر رسمیت نه لري چې هغه ته ځکه کسر معاش ورکم، هغه زه د یو ځانبل ذاته تبدیل کم، هغه زه فرزن اختار ورته ورکم. دغه شیان سجل نشته، سوانه نشته ده چې پاغه کې معاملې شي. نو د مونږه د خلی ویل دي او د پوهنې وزارت محترم مقامات خبیدل دي. زه تاسو ته اسناد او شواهد او مکتوبونه در رسولی شم چې ما وزارت په دې باندې خبر کړی ده. دا قسمه مسولیت ده.
خودی ته به شهادتنامې تاسو ته تایید نه ورسره ورکول کی
شهادتنامه؟ بله بله بله. او شهادتنامه یو شاګرد چې د دولسن سم تخلاص شي هغه با قاعده رجستریشن دی هغه موجود وي، هغه سلسله د مراتب دی هغه موجود وي، د اول سن تر دولسم صنف پورې مونږ دغه شهادتنامه نشو بندولی. هیڅوک هم دغه شهادتنامه نشي بندولی، حتی وزارت دغه شهادتنامه نشي بندولی، ځکه هغه که رښتیا ده که دروغ هغه ټول مراحل پاس کړي دي. وزارت معرف دغه د نتایجو جدول تایید کړی دی او بیا ما ته را لېږلی، نو زه خو شهادتنامه نشم بندولی.
رئیس عبدالته یو بل ستونزه ده، جعلي شهادتنامو ده. یعنی زه به د خپلو سترګو لیدلی حال درته وایم. د پرون ورځې یو نفر سره زه داسې مخ شوی یم چې هغه د بل سره سودا کوله د شهادتنامې په $900 او ویل چې دا به زه د همدې کنسلګرۍ د معرف د تشیې د دغه لارې نه به دا پروسس ته مکمل کیږي او کابل کې به د معرف وزارت نه په خپل لاسته راخلي. دا اسناد ستاسو نه څنګه جعلي تیری؟
دا ناممکنه ده. که تاسو یو مونږ ته دغسې سند پیدا کړي مونږ به د تاسو خبره د سر په سترګو باندې ومنو او په دې کې د تاسو نه همکاري مونږ غواړو چې دغسې کسان مونږ ته را په ګوته کوي. خو مونږ چې هغه خپل څومره تخنیکي او مسلکي مهارتونه زده دي هغه په کار اچو. په دغه یو نیم کال کې زه چیلنج ورکوم چې د ما نه جعلي شهادتنامه په ما چې تیر کړي ما ته دی راوړي، زه به د هغې مسؤلیت ډېر په ایمانداری واخلم او ډیر په ایمانداري به خپل اوجز معرف تخکاره کم. بیا چې ما سره ارڅ کوي او ار فیصله او قضاوت ما په بل کې، خو په ایمانداري باندې به خپل لا نیمګړتیا واخلم او تسلیم بشم. خو دا خو اوازې ډیر دي په بازار کې، ډیر څه کیږي خو ټول ما پوری مربوط نه دي کنه. خو که زما د دفتر نه دغه څه چاتر لاس کړلو مستقیما مسولیت په ما پوری دی او زه اخلم.
یعنی دغه شهادتنامې چې هلته افغانان اخلي عملا ما در ویل چې ما په خپلو سترګو سړی پرون لیدلی په $900 بل سره سودا کول، وزارت ته ستاسو نه کاسناد ورنشي هلته نو دوی څنګه شهادتنامه
ګوره؟ هغه خو ما پورې نه ده مربوط. چی شه چې ما پورې مربوط ته زه هغه تاته وایم. زمونږ ما په خپله باندې دویم نمبر تاپه د خپل مدیر صاحب نه اغست گیر کړی مې ده. مدیر صاحب زما امضا تقلبي امضا یې ما کړی ده، هغه مدیر ما گیر کړی دی، اسناد یې ما سره اوس هم په دفتر کې پراته دي. دا چې زما امضا بیرون د دفتر نه څوک کوي، پیریان نه لرم چې ورپسې قومانده کمه، انسان ما چیرته وګرځېږم؟ او دغه تقلب نن په ټول افغانستان باندې مسلط شوی دی. خو مونږ هغه خپل نهایی یعنی زما د لاسه نه دی وتلی. دا چې بیرون نه څه کیږي نو د هغې خو زه مسؤول نه یم، خو ما په خپله باندې تقلبي هغه ټاپې ترلاسه کړي دي، تقلبي امضای چې شخصا د ما امضای کړي راشئ دانن یم تاسو زه په دفتر کې ښیم، او هغه امضا د وزارت نه هم تایید شوې. خو چې دلته ما ولیدله کله چې ما دا اسناد لیږل دا امضا د ما نه وه، کله چې دا اسناد بیرته ماته د وزارت نه تایید شوي راغل چې امضا مې وکته اسناد نتایج مې تر اوسه ماتل کړي.
په پېښور کې د افغانستان د پوهنې وزارت استازی عبدالغنی هدایت و چې د نورو مسایلو تر څنګ د جعلي شهادت نامو پر ستونزې خبرې کولې. د ازادي راډیو د خبریال پښتنې ځوابولې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ د یو راپور په تعقیب اوري. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین پرون ماښام له لندنه یو خبری کانفرنس ته پر خپل ځان د پاکستان د ماتېدو تورونه رد کړل او ویل چې په پاکستان کې دننه هم داسې خلک سچ پاکستان ماتول غواړي. نوموړي ویلي چې پاکستان د اسلام په نامه نه دی جوړ شوی او د عوامي نېشنل ګوند پر مشر یې له په امریکا څخه د میلیونونو ډالرو د اخیستو تور لګولی دی. دلتا حسین د خبرو جزئیات له پاکستان د ازادي راډیو د خبريال بارکوال میخیل پر رپورټ کوي.
په کراچۍ کې د هندي مهاجرو د ګوند متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین د جمعې په ماښام له لندن په مستقیم ډول د پاکستان د ټلویزیون چینلونو له لارې یو ویډیوي خبري کانفرنس ته پر لپسې درې نیم ساعته خبرې وکړې. نوموړي پر خپل ګوند باندې د سند ایالت د کورونایو چارو د پخواني وزیر ذوالفقار مرزا تر هغو تورونو وروسته چې ویل یې الطاف حسین پاکستان ماتول غواړي او ګوند یې د کراچۍ د پښتنو قاتل دی په لومړي ځل رسنیو ته راڅرګند شو، او په داسې حال کې چې قرآن پاک یې په لاس کې سره اړاوه او پر سر یې ونیو، ویل دای پاکستان ماتول نه غواړي بلکې د هغو خلکو په مخ کې خنډ دی چې غواړي پاکستان تجزیه کړي. زه پوهیږم زه چې د پاکستان ژغورلو هڅې کوم، ماته اختارونه هم راکول کیږي، مګر دا څوک چې اوازې اچوي چې امریکا د متحده قومي غورځنګ په ملاتړ پاکستان ماتوي په دې کې پخپله پاکستانیان هم شامل دي. هیوادونه داسې نه ماتیږي، ګنګوسې او اوازې اچوي چې موږ پاکستان ماتوو، خو تاسو پوهیږئ چې په پاکستان کې دننه هم د پاکستان د ماتوونکو قوتونو استازي موجود دي. خو د سند ایالت د کورونایو چارو پخواني وزیر ذوالفقار مرزا تر اختر دوه ورځې مخکې په داسې حال کې چې قرآن پاک پر سر نیولی و د لوړې په پورته کولو سره متحده قومي غورځنګ د پاکستان په ماتېدو تورن کړ. نوموړي د الطاف حسین له خولې داسې ویلي و: ما ته هغوی یعنی امریکایانو ویلي و موږ پریکړه کړې ده چې پاکستان تجزیه کړو، زه او زموږ ګوند د دوی ملاتړ کوو، ځکه نو موږ په کراچۍ کې پښتانه نه پرېږدو، وژنو یې، زه پر قرآن لاس ږدم او دا خبره کوم. الطاف حسین وویل چې که د پاکستان پوځ، استخباراتي اداره، ISI او متحده قومي غورځنګ سره ملګری سي، نو امریکا او برتانیا به د پاکستان په خلاف هیڅ هم ونه کړي. د وویل چې د خپل ګوند ټول غړي هم د پاکستان د ژغورلو لپاره د پاکستان د پوځ په واک کې ورکولای سي. الطاف حسین وویل په پاکستان کې چې خلکو ته د پاکستان کوم تاریخ ورښول کیږي هغه ټول درواغجن او له درغلۍ ډک دی. د پاکستان د بنسټ ایښودونکو محمد علي جناح په اړه وویل چې هغه هیڅکله نه دی ویلي چې پاکستان د اسلام پر بنسټ جوړ شوی دی. د پاکستان تاسیسونکی قائد اعظم محمد علی جناح یو آزاد خیال، سیکولر او د مترقی فکر لرونکی، ایماندار، سپیڅلی او فرض پیژندونکی سړی وو. خو نن یې دوی څنګه معرفي کوي چې وایي هغه دا شعار ورکړی و چې د پاکستان مطلب څه دی؟ لا اله الا الله. هغه داسې هیڅ شعار هم نه و ورکړی. الطاف حسین وویل خان عبدالغفار خان د پاکستان له جوړېدو سره مخالف و، خو چې پاکستان جوړ شو بیا یې پاکستان ومانه. وایي د هغه ټول ژوند له انګریزانو سره په جګړه کې او په زندانونو کې تیر سو، او د هغه زوی ولی خان هم په خپله مبارزه کې د زندانونو شکنجې پر ځان جوړې، خو تور یې ولګاوه چې د عوامي نېشنل ګوند اوسني مشران پښتانه په ګمراهۍ کې ساتل غواړي. د عوامي نېشنل ګوند اوسنۍ رهبري د کراچۍ او پېښور پښتانه ګمراه کوي. یوه خبره کوم، لیکلی ثبوت یې نه لرم، خو کره او د خولي اورېدلی ثبوت یې لرم. ثبوت به یې له ادارو سره هم وي چې په تېرو انتخاباتو کې امریکا د عوامي نېشنل ګوند د بریالي کېدو لپاره اسفندیار ولی خان ته $2 میلیونه ورکړي وو. الطاف حسین په خپل ویډیویي خبري کانفرنس کې ځینې نقشې او کالمونه هم وړاندې کړل، او د هغوی په استناد یې تور ولګاوه چې وایي عوامي نېشنل ګوند غواړي پاکستان مات کړي. نوموړي یوه نقشه وښووله چې پکې د پاکستان د پنجاب له ځینو برخو پرته کراچۍ، خیبر پښتونخوا او د بلوچستان پښتني سیمې په افغانستان ګډې کړای شوې وې. په دې نقشه کې نیمای پاکستان په افغانستان ګډ کړای شوی. پنجاب او سند ایالتونه دي چې کراچۍ هم پکې شامل ده. د افغانستان هرات ولایت په ایران کې راغلی او آزاد بلوچستان هم پکې راوړل شوی دی. الطاف حسین وویل د ځینو بهرنیو د دسیسو له مخې له دې عمله چې دی د پاکستان د ژغورلو سیاست کوي د ده د وژلو پلانونه جوړیږي. وایي دا نه ده څرګنده چې هغه پټ قوتونه به دی دې ته پرېږدي چې د بل ځل لپاره هم د رسنیو په وړاندې راڅرګند سي که نه. د یادونې وړ ده چې د متحده قومي غورځنګ د مشر الطاف حسین تر دې اوږده ویډیویي خبري کنفرانس وروسته عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي ګوند پر دوی باندې د الطاف حسین لخوا لګېدلي تورونه بې ځایه وبلل. او د سند د داخله چارو پخواني وزیر ذوالفقار مرزا وویل د چې د متحده قومي غورځنګ د پاکستان د ماتولو کومې پټې خبرې رابرسېره کړې. الطاف حسین یې مدلل ځوابونه ونه ویل.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاندي سانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړون کې نظیفه رومان.
ګران ځوانانو سلامونه. په دې هیله چې روغ اوسئ، دا د نننۍ خپرونه یو ځل بیا زه نظیفه رومان او زما همکاره
وږمه رشیدی درته وړاندې کوو.
پرونه کې متاسفه دغه مطالب راوړی دي.
د سنگار د هغو خالونو په اړه مطلب لرو چې دا مهال د ګڼو افغان نجونو په منځ کې دود سوی دي. آیا ستاسو هم خوښیږي چې خالونه کېږدئ؟
خال در تل لیلا پشتن تندی کی دم اے دست پوک میں خوری حسین چی دا نظر.
در خبرونی دو هم مطلب مو هغو زوانانو تا زنگری کری دی چی سگریٹس کوی. آیا سگریٹس کول دا انسان سی حتی تاوان رسولی سی او کنا؟ در خبرونی پترس کی بطری خبر سی.
د خبرونه په ورستیو کې د اونۍ سندره هم خبريږي. له آزادۍ رادیو سره ووسی.
دنیا ټولا په تماشا ده، د نظر نش او جنې خسته ده، دنیا ټولا په تماشا.
اوس مجاني چېرن کې وایي په پخوانی زمانو کې چې د سنگار شیان ډیر لږ و او یا هم هیڅ نه ونو، اریایي میرمنو به د طبي د لوګي او څو نازک ستنو په وسیله خپل پوستکی داغونه وهل او تر منځلو وروسته به دغه پشنرنګي خال بدلیدی چې بیا به دغه خال هیڅکله نه پاکېدی.
ریښتیا هم نظیفه جانې، خو د وختونو په تیرېدو سره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د بیلابیلو رنګونو او نقشونو لرونکو خالونه راغله او بیا میرمنو د اصلي خالونو پر ځای له مصنوعي خالونو څخه کار واخیست.
بلې ګرانې همکاري، د روزګان ولایت اوسیدونکي ډیوه وایي په تیرو وختونو کې عصري او سنگار کوونکو شیانو ته لاسرسی ډیر کم و، نو ځکه خو به ښځو د شایست لپاره شنه خالونه ایښودله. هغې زیاته کړه
هغه وخت خو مصنوعي خالونه نه و، د شایسته خالونه چې اوس راوتلي دي د اوس ډېر شایسته، اوس هغه وخت دا خالونه نه و. په دې خاطر خلکو به هم دغه ویل نجونې ډېر ټول دغه شوق درلودی ورسره او ما وویل خو اوس بیا مصنوعي خالونه راوتلي دي، ډېر شایسته شایسته دي. هغه وخت به ډېر جنجال و، د څراغ د دود نه به اخیسته خالونه به جوړول او پستونو باندې به جد لاندې درنه کول. هغه ډېر درد هم درلود او ډېر نقصه هم درلود د جلد لپاره. اوس دا مصنوعي خالونه راوتلي دي، په دې خاطر خلک هم ډېر استفاده کوي. زه به استفاده ځینې کوم.
ګلپاڼې
دیوی ده هم راته ویل کړه چې ماشومه ونه په خپل تندی باندې د ستنو په وسیله شین خال وهلی وو، خو وایي دا مهال چې د خپل رنگونو خالونه ډیر مرسوي دي نو پر خپل تندی شین خال پاک کړی دی او پر ځای له نویو مصنوعي خالونو څخه کار اخلي.
شین خال په زنه او په تندی باندې والی وو خو اوس مې پاک کړی دی. د پسل راته والی وو ډیر درد هم کوي په والو کې او بیا وروسته هم شنه معلومه ده، په دې خاطر مې بيته سکه. بیا په دې خاطر چې اوس نه فیشان څنګه راکمه وو شم نه معلومه ده زما سره، په دې خاطر چې غاټه سوم بیا زما خپل نه خوشې ده وروسته مې پاک کړی بیرته. زما خپل د جلادار خالونه ډیر خوشې دي، د کالو پر راکمې چې یار چې زما کم محفل ته کم واده ته په مخ باندې تندی باندې.
ګرانې همکاري د لمند سیدونکې سلمہ هم وایي چې مصنوعي خالونه ډیر خوشېږي ځکه چې دا مهال ډیرې ځواني انجونی کاروي او پوستکي ته تاوان هم نه رسوي.
خاله خو زما ډیر خوشې دي ورخه چې دا استفاده سره د چاپر جلد باندې داغ نه جوړیږي، نو دې خاطر زه چې هر وخت ارزښت ده مر محفل چې زه د نکرز پر ځای هغه خپل پلاسو په شو استفاده کوم. او زما ورور په عربستان کې دی، هغه چې کله زه د نور شان چې د توفی په ډول غواړم دا هغه ترڅنګ دا ورته وایم چې ماته اته مانه در افسر هغه خالونه را دی هغه خالونه زوړم یا ارشګته رو خپل مم زدی به پر دې شایسته نقش خپل په بازو باندې یا په زنه باندې اچو.
نظیفه جانې که څه هم سلمہ وویل چې نن سبا ځوان نجونې د خال ایښودلو سره خاصه مینه لري، خو داسې نجونې بیا هم سته چې د خالونو ایښودل ښه نه ایسي. بلې همداسې نجونې خو سته. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي باران هم وایي چې له خالونو سره هیڅ لیوالتیا نه لري او بې خاله سنګار ډیر خوښیږي.
زموږ په ټولنه کې خالونه خو ډیر رواج شوي دي، د موت په شکل خلک ډیر وهي. زما د جلبل خال نه خوښیږي، اسه خدای خال نه چې په مخ لرم دا مې خوښیږي او غواړم چې ساده اوسم. منګه په پښتو کې متل لرو چې وایي چې خایس په سادهګۍ کې ده، دا د هر چا ذوق د فرقې.
نظیفه جانې که وکتل سي په تیرو کلونو کې به ښځو پر تندي او یا هم د وریځو له پاسه یو څو خالونه کترول، خو اوس مهال د خالونو ایښودلو پخوانۍ بڼې بدلون موندلی دی.
بلې همداسې د اوسنۍ ځواني انجینې او مېرمنې خالونه په نوي او عصري بڼې سره پر زنه، تندي، لاسونو، پښو او اننګیو په ډېر ښکلي نقش او نګار سره ایږدي. د کابل ښار یوې سنګر کوونکې مېرمنې زرغونې د نوموړو خالونو د ایښودلو طریقه داسې راته بیان کړه.
د تندي دا اوس نقشې دي او پر بارخو پر روز باندې ټول په نقشې غوندې جوړېږي چې کتلک نظر کتلک چې دوی خوښ کړي موږ بیا هغه رقم نقشو ته خالونه ایږدو. پر زنه باندې او پر بارخو باندې رقم رقم ډیزاینونه اچوو چې هر ډیزاین خپل ځان ته قیمت لري. علیحده رقم رقم خالوسه موږ دوی ته پر د سترګې لاندې پر بارخو باندې دغه نقشونه ورته اچوو. پر زنه، پر تندي، پر غاړه باندې او لاس باندې رقم رقم دی خالونه او غمیانیش دی. بیه مختلف دی، په دو سوا، درې سوا، دو نیم سوا، نظر چار سونی دی اغا تاپای خال غط غواری اغوندی مصرف دیر مصرف دیری ری اغوندی بایم دیری ری.
نظیفه جانې، میرمن زرغونی خود د خالونو د ایښودلو طریقه بیان کړه، خو آیا دې بیان نکړه سي د خالونو مثلا د مصنوعي خالونو په څو ډول دي او کوم ډول اوس ډیر خوښوي انجونی؟
وژما جانې که میرمن زرغونی د خالونو ډولونه راته ونه ویله نو ما د کابل ښار په مریم لیسه کې له یو دکاندار حمید څخه وپوښتله نو موري په اړه داسې ویله.
دا یو شپږ قسم خالونه دي، افرنګ ده، بخمل ده، دارنګونه ټول دي. ټول مشتریان له دې استفاده کوي، سالیز دامن سره، پنجابي سره، جلکیان ډیر اخلي دل دې خلونه استفاده کوي. دا هندستان راځي، پاکستان، چین. قیمت سلویش افغانی دی، اتیا افغانی یو سلاتیا یو بسته.
درنو اوریدونکو، تاسو د تند څنګه خبرونې ته له ازادي رادیو څخه غواړئست. www.azadiradio.com مجانی د ریپورتونو لمخې افغانستان هر ورځ 4 سلویشتانه سیګریټ واردوي. د یوې نړیوالې احصایې لمخې د پلازمینې کابل په 14 اوسیدونکي د تنباکو په څکولو بوخت دي. په ریپورټونو کې دا هم راغلي چې د سیګریټو ارزانه بیې ځوانانو ته د سیګریټو څکولو لاره پرانیستې ده. خو دا چې ځوانان ولې د سیګریټ څکولو عادت خپلوي له څو ځوانانو به یې واورو.
خو زموږ دوستانو یو ورځ په ژمي کې غره ته تللي وو چکر ته، چې هلته زما یو دوست هغه سیګریټ ووهله چې هغه ویل دا تم سیګریټ ووهه چې یخ ده هوا ګرمېږي په دې سیګریټ سره، چې ما هغه سیګریټ واخیست ما هغسې لږ لږ اموخته شوم په دې سیګریټ باندې. هغه وختونو کې ورځې یو دانه ډېر شو سیګریټ ورو ورو یو پتی نیم پتی اسکوس، چې ورور مې پلار مې هغې موخې اسکوی نه شوم سیګریټ.
څنګه ګور په جامعه کې افغانستان اوزا ته چې ګور افغانستان اوزا چې د بیخند سي یو حالت کې چې ټول همیشه جګرخونه دي ځانان به دی فکر کوي چې کله چې دوی غواړي چې د سګرټو استفاده کوي نور مواد مخدرونه استفاده کوي دوی به روحاً لږ آرام شي. بل کله چې ځوانان ګور د مکتبونو فارغې کې د کانکور آمد زمينه ته نمو سایت کې چې د پنتونو ته فارغ شي تحصیل کوي د سواد سطح ټیټه ده، کارونه نشته، مشکلات روزګار مشکلات دي.
ماما بچیان چې ملي هغوی مسکینو زما هم ورسره شوق پیدا شوی دی، زه یې هم ورسره یو جهش کوم، د ورځې یو قطۍ سیګرټ څښم. او پلار چې مې کله بازار ته پیسې راکړي چې زه راشه سودا راوړه پی وانې زه چې لاړ شم هلته هغه یو چارک شی نیم چارک اخلم، هغه نیم پیسې ځان ته سیګرټ اخلم، نور شیان شوق ده نو اوس د نور نکانې مسکي زه یې هم څښم.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په خپل یوه تازه راپور کې ویلي دي چې په روان میلادي کال کې به په نړۍ کې 6 لک کسان د هغو ناروغیو په وجه ومري چې د سیګریټو له امله پیدا کیږي. بلې وژمجانې سیګریټ د ډیرو وژونکو ناروغیو لکه قلبي ناروغۍ، مغزي سکتې او سرطان په رامنځته کېدو کې تر ټولو لوی عامل بلل کیږي. خو له دې سره سره ځینې ځوانان وینو چې سیګریټ ته مخه کوي. د اروزګان اوسیدونکي میرویس همداسې یو ځوان دی چې د ژوند ستونزې سخت فشارونه پر راوړي نو بیا خپل پام په سیګریټ څکولو بدلوي.
د سیګریټ پرېښول ولا مشکله ده نن سبا کې، او زه چې کله دا الوتنه وینم دا ګورم بیا سیګریټ پرېښول ډېر ماته مشکله ده. ولا سیګریټ څکول چې غم ونه لري نو سیګریټ پسې شته څکې، روزګار ته جوړ سیګریټ پسې شته څکې، ځکه چې ما ډېر چاودنې لیدلې، ډېر الوتنه مې لیدلې، ډېر وینې مې د افغانانو لیدلې چې دوی سوي دي. کله چې خبر سم یا ووینم، کله چې زه یو موبایل کې ووینم ډېر ټینشن زه ډېر کوم، سوچ فکر دا ټول د انسان سره مل وي. هغه زمان کې اتمان سل پسل کې سیګریټ سړی ډېر څکې، لام تش فشار د انسان ډیرېږي. معمولا ک ټینشن زیات سي او د دې ټینشن د لاسه موږ کولای شو د ورځې یو نیمه دوه درې کوتي عین څلور کوتي تر رسېږي سیګریټ کوتي جبې پرته ده بارو هغه ته کښ وسکوي.
نظیفه جانې رحمان بابا وایي چې علت لاړ سي له سړي نه عادت نه ځي، خدای دې نه کاندي په بد چاره عادت څوک. آیا تاسو له رحمان بابا سره هم نظر یاست؟ بلې وژمجانې، نه یوازې زما نظر بلکې اکثره کسان ګمان کوي چې د عادت پرېښودل ډېر سخت دي. خو محمد شفیق هغه 28 کلن ځوان دی چې وایي په 45 کلنۍ کې سیګریټ څکول پیل کړه او تر 2 کلونو وروسته په اسانۍ سره وتوانېدي چې سیګریټ څکول پرېږدي.
کسی سوک چیر تا عقیده ولاری چه یار پریه بایده ما نو پریه خوده لیمشی بده خاطر چه اغا دا اول ما خفل سگریت دیر زیاد سکل سو کالا تقریبا واته کالا می سگریت سکلی دی خوما ولی چه باید پریه ده مزه کچه داکتران ما تا ولی چه سگریت کتو پریه ندی بایتا تا تکلیف پیدا که گی نو روز بعد می دی تکلیف ما داکتران ولی چه دا باید پریه دی بیا خوا دی روزی می آش راغل روزا که می بیا نسکل چه کلا با می سگریت تا زده که ده اخو اسیم روزا و دی ورزی او ما خام روزماتی که با بیا روزماتی نورس خمون زود اغا با پاره مې ځان مصروف کړ یا مې تلویزیون چالان کړ یا مې کتاب لوست مطالعه مې کوله ځکه چې بیا په دې خاطر ما پرې خوده لای شو بل رقم نشو کولای بیا دغه سپورتم کوم ځکه سپورتم خده تغیرات راولي په انسان کې.
د سپیشل د خبرونه مطلب پای ته ورسیده. خو لجمنی سره سم ځوانانو ته به یو سندره خبرو
ولی نه د ځلمې د ځوانانو د خوش ساتلو لپاره په پروګرام کې د کرن خان سندره ته ځای ورکړی دی
نو و به ورو
باران وریگی ما تا تا یادوی تا یادوی داستا وڑا وڑا خندا یادوی خندا یادوی وی باران باران وریگی ما تا تا یادوی تا یادوی
قربانا جانان جانان شي دام دعا دچی ودان شي کابل تما وای چوران شي دے چورانی کی زمازڑ ور سرچوینا دے چورانی کی زمازڑ ور سرچوینا
درنو ځوانانو دا ونه تاندې څنګه خبرونه خو که تاسو په اړه غوښتنی اورندې زونه لري نو کولای شئ چې موږ ته خپل نظر په لیک کې د ازادي رادیو پر دغه پته راولېږئ. زموږ د پوسټ باکس شمیره د 4300 کابل افغانستان او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د ازادي رادیو پښتو پاڼه وګوري او نننې خبرونه واوري او ولولي. ترې وی بلې خبرونه شی چاري
ازادي رادیو.